پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. په تاشکند کې د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو د غونډې وروستی حال درکو. د دې غونډې په ترڅ کې جمهور رئیس غني د پاکستان له سر اعظم سره خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې افغان حکومت وایي 260 عامه تاسیسات د وروستیو جګړو له امله ویجاړ شوي.
وارزو چې څومره پیسې به دا کېږي، حداقل 1500 میلیون ډالره کېږي.
د کندهار ښار ته مو له ولسوالیو څخه بې ځایه شوې را شکولي.
کورونه یې راده وسو، ځوانانو شهیدان شو، چې مو درلودې زمین مو درلودې د کنوی څخه څخه شوپیدی.
په کابل کې یو شمېر د جګړو زیاتېدو ته اندېښمن دي.
هغه ډلې چې په افغانستان په ورانولو کې ښکېل دي، د دوی ښکار ګرځېدلې یو منګه.
تر ویې بجې یو شمېر نور مطالب هم لاسه جراډو اورېدلی شي. خو لومړی خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امرالله صالح پر څرګندونو عکس العمل وشو. د بامیان، سیغان او کوهمرد ولسوالۍ بریتونی ولسوې. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 80 واوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداری ورکړې دی رد کړې. د جمهوري ریاست مرستیال امرالله صالح پرون ویلي و چې د پاکستان هوایي ځواک او پوځ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړې دی. د ښاغلي صالح د دې ادعاو په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان حفیظ چودري نن ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک کله هم له افغان هوایي ځواک اړیکه نه ده نیولې او نه یې هغوی ته څه ویلي دي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له ځینو رسنیو له هغې ډلې امریکا ژغ سره د ثبوت په توګه د پاکستان هوایي ځواکونو او پوځیانو ته منسوب ځینې پیغامونه چې پکې افغان پوځ ته د ګواښ یادونه سوې شریک کړي دي. د چودري په حواله په بیان کې زیاته سوې چې پاکستان په خپله خاوره کې د خلکو او عسکرو د ساتلو لپاره اړین اقدامات کړي دي. بل خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ازبکستان د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو ویلي افغانان د وسلولو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د جبران لپاره 1.5 میلیون ډالرو مرستو ته سخته اړتیا لري. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسؤل او د ځنګړي استاذ مرستيال رامز ال اکبروف پرون په نیویارک کې خبرلانو ته وکړه. هغه ویلي د کال په پیل کې د 1.3 میلیارډ ډالرو په اندازه د مرستو غوښتنه سوي وه چې تر دې دمه 450 میلیونه ټولې سوي او پاتې نورې هم باید ټولې سي. ال اکبروف ویل چې افغانستان کې دمګړی هر څه له چیلنجونو ډک دي چې کووید 19 ناروغي دغه چاري لا پسې سخت کړی دي. د بامیان والی وی سیغان ولسوالی د وسلولو طالبانو بیرته ونیول سوه. محمد طاهر زوهر نن جمعه رسنوی ته ویلي دغه ولسوالی تر یو لړ پوځي عملیاتو وروسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغله.
کوم پوځي عملیات چې پیل شوی و په نتیجه کې نن سهار دغه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ونیول شوه. د افغانستان بیرغ هلته بیرته ورپول شو.
د بامیان، سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تیرې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاتګ وروسته د وسلولو لاسته ورغلې. د بامیان د والی مرستیال نن له وسلولو طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. وسلولو طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په شهدا ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په حمله کې وسلول طالبان او ملکیان وژل سوي دي. د شهدا ولسوال شیخ حمید الدین مفکر ازادي راډیو ته ویل دغه حمله پرون ماښام سوي ده.
د طالبانو د راټولېدو پر سهار بمباري شوې چې په نتیجه کې 14 طالب جنګیالي وژل شوي او ګڼ کسان یې ټپیان دي. په دې پیښه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. له بده مرغه بم په بازار کې د خلکو پر دوکانونو لګېدلی چې په ټوله کې 8 ملکیان وژل شوي دي.
خو د شهدا ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې 15 ملکیان وژل سوي او تر 50 زیات دوکانونه په بشپړ ډول تخریب سوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په پیښه کې د دوی وسلولو ته زیان نه دی اوښتی. د جرمني په لویدیس کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه یو اتیا ته زیات شو. د جرمني آر ډي اي ټلویزیوني شبکې نن ویلي چې دا په تیرو څو کلونو کې په جرمني کې په ډله ییز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمیر دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې ویلي چې تر 1300 ډیر کسان تری تم دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په نن په واشنگټن کې د سفر پر مهال د سیلابونو په باب خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهیدل کم اهمیت نه سو ګڼلی، دا یوه غمیزه ده.
درانه اورښتونه په سیمه کې د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د نړېدو سبب سول چې زیات استوګن ځایونه یې زیانمن کړل او د سړکونو د ویجاړېدو سبب سول. دغو سیلابونو له کبله ګڼ کسان له ښارګوټو او کلیو وتلو ته اړ سول. د هنګری صدر اعظم وایي هیواد باید در روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړ وي چې د کوم واکسین درېیم ډوز ولګوي، چې تر دویم ډوز لږ تر لږه څلور میاشتې وروسته به لګول کېږي. د هنګری د 9 میلیونه او 8 لکه وګړو له ډلې 5 میلیونه او 5 لکو کسانو لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ستن لګوي. له دې سره حکومت هغه هدف ته رسیدلی چې د دې میاشتې په لومړیو کې یې ټاکلی و. او د نړۍ د ټینس لومړي نمبر لوبغاړي نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په اولمپیک لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږکال 3 نړیوالې اتلولۍ د فرانسې آزادې سیالۍ، د استرالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډن ګټلي او که په اولمپیک کې د سرو زرو میډال واخلي د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. خبر لرو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. پرون داسې راپورونه خپره شوي وو چې شای د دې لیدنې کتنې پر مهال د افغانستان او د پاکستان پر روابطو او همدارس په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبرې وشي. د افغانستان د حکومت په چارواکي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل پرون چې په دې خبرو کې ممکن پر دې هم خبري وشي چې را روانه اونۍ په اسلام آباد کې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د یوې غونډې د کوربتوب موضوع مطرح کړی ده او ممکن په د ولسمشر اشرف غنی او عمران خان د خبرو پر مهال په دې هم خبري وشي چې په پاکستان کې دا غونډه وشي او کوونی شي. په دې غونډه یو شمېر اعتراضونه وو ځکه چې پاکستان یو شمېر افغان سیاستوالو ته هم بلنه ورکړې وه، خو د افغانستان د ملي مصالې عالي شورا ویل چې یو شمېر استازي به په دغه وخت کې په قطر کې وي او د افغانستان د سولې خبرې به هلته مخته وړي. نو ممکن د پاکستان غونډه وځنډي شي او که چېرته دا غونډه ترسره کېده ممکن تر اختر وروسته ترسره شي. تر دې شېبې پورې د ولسمشر غنی او صدر اعظم عمران خان د خبرو جزئیات نه لري خبره شوی. خو په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی دی ولسمشر اشرف غنی نن ورته وینا کوي. په همدې شېبو کې ممکن وینا وکړي. که چېرته د جمهور رئیس غنی وینا پیل شوه د دې وینا له جزئیاتو مو هم خبر کړو. جمهور ریاست وایي نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس وروستۍ ورځ ده چې پر بیلابیلو مسایلو پکې بحث کیږي. ځینې څېړونکي افغانستان په اقتصادي او تجارتي برخه کې مهم هیواد بولي، خو وایي دغه هیواد امنیتي ګواښونو د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتي او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سیوی په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د 30 هیوادونو استازي برخه لري چې باسونه پر تجارتي همکاریو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم او بالا
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په دې کې به د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تړاو سیمې ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال منظر ډیر قوي نقش لوبولی شي. متاسفانه روزم دیو پدیده په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولی شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کنفرانس ته وینا کوي. بیا به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبرې وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ وایي د تشکند په کنفرانس کې د متحدو ایالاتونو د پلاوي مشري د سپینې ماڼۍ د کورنی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکاریو پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل
په دې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمه ییز او نړیوال ملاتړ برابر سي، پکار ده هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسي. دویمه موضوع چې یادونه یې کوم، تر کووید 19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برېښنا د لیږد پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنې کړې دي. د جمهوری ریاست په ټویټر کې لیکل شوی چې ولسمشر غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره هم د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د ټویټ په حواله د هند د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د 150,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه وکړه. د اورزو ټلویزیون مسؤول نوراغا شریفی چې د رسنیو د څارونکي او ګډونوال په حیث د ازبکستان کانفرنس ته وربلل سوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په دغه کانفرنس کې پر امنیتي تهدیداتو هم بحث کیږي.
بدون شک بر تطبیق پروژه
له شک پرته د اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره په کار د افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره یو خوندي ځای وي. یو مسله چې په دغه کانفرنس کې به جدي بحث پر باندې وشي د افغانستان د امنیت موضوع ده. دوی هڅه کوي په افغانستان کې پایدار سوله او دایمي امن ټینګ شي. په دغه بحث کې یو جدي موضوع د افغانستان امنیتي ګواښونه دي چې مرکزی او جنوبی آسیا ته زیان اړوي.
پروستوی که د افغانستان په شمال کې د نا امنۍ یو زیاتېدو د تاجکستان ترڅنګ د سیمې ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تر دې مخکې تیره سه‌شنبه او چهارشنبه په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د وسلوالو طالبانو لخوا د تهاجمي حملو پر زیاتېدو د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې بحث وسو. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي، خو چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان په دایمي غړو کې راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ارزونې له مخې په افغانستان کې د جګړو د شدت د پیل نه تر اوسه پورې د 9 ولایتونو په ګڼو ولسوالیو کې 216 عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دغه ادارې د موندنو له مخې د جګړو او د سیمو د سقوط په بهیر کې د ملکي خدماتو شاوخوا 4,000 کارکوونکي له خپلو ځایونو بې ځایه شوي او 14,000,000 خلک له ملکي خدمتونو بې برخې شوي دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون رئیس د دغه وضعیت علت طالبان ګڼي، خو طالبان دا ردوي او وایي عامه تاسیسات ساتي او له ټولو کارکوونکو یې غواړي چې خپلو دندو ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړې کړې.
طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوځول. په ښځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبریاله یم له ګواښ سره مخ وم، مجبوره شوم هرات ته راشم.
د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو هیوادونو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپیښو شو زیانونو او د دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت له پیل نه تر اوسه په افغانستان کې د 9 ولایتونو په 226 ولسوالیو کې 268 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکي خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریب شوی ده. که داسې وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 500 میلیون ډالره کیږي.
دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې د دغه ادارې 4000 کارکوونکي له خپلو سیمو بې ځای شوي او په 50 ولسوالیو کې عامه شتمنۍ 100% کې چور شوي دي. د ادارې اصلاحات او ملکي خدمتونو رئیس د دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي، ځکه چې د ده په خبره دا زمینه طالبانو برابره کړې ده. خو طالبان دا ادعا ردوي او وایي کومې ولسوالۍ چې موږ نیولي عامه تاسیسات مو ساتلي او له ټولو کارکوونکو مو غوښتي چې خپلو کارونو ته ورستانه شي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد:
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هېڅ کې هم د چا کار له اخلاص سره نه ده مخ سوی، په هېڅ کې هم ستونزه نه ده پېښه سوې او ټولو برخو کې څه مخکې روان و هغه په ښه ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسېدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو رئیس ویلي د ملکي خدمتونو شاوخوا 50000 کارکوونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
په راپور کې مو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د رئیس نادر نادری په وینا واوریدل چې وروستیو جګړو په افغانستان کې د نږدې 500 میلیونه ډالرو په ارزښت عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې جګړو یو بل اغېز په کندهار کې یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ وای دوی ته لا هم لومړنۍ بشري مرستې نه دي رسېدلې. په عین وخت کې په کندهار کې د کډوالو چارو ریاست وای په تیرو شپږو میاشتو کې دوی د 8000 کورنیو سروې کړي چې له جملې 15000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه وي د همکاره مؤسساتو په مرسته رسول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
ایواز بیبی د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو له امله را بې ځای سوې ده. دا وایي مجبوره سوې چې په یوه جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلورو چې خولې ته واچي، یا د کری د والا کلورو، یا د ور د والا کلورو، یا والا دغه مثال لرو چې په کنډواله کې سان دیګه نه بل په کنډواله نه نتلي. اره ورځ مراته ولاړ دی، باسي باسي کریا راکي، باسي کریا راکي، باسي کریا راکي، څلور کور په وخت خو نه ننوتي. دا خدای وکړ رسول وای داسې نه موږ سره دی. یا دې خپل ملک راته سم کې، یا دې دلته ځای راکي چې موږ خپل سر کې پناه کورونه را ده. اوس ول ځوانانو شهیدان شو، کوم درلو دې من مدرلو د دکنو چې خاوت خاشو پیدای د داسې دربار د کورونی چې دایي بابک نن د کابل پر درازه میشته سوي دا غم نن د ټک ټک زره تر کې زره چا
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وایي د کډوالو چارو ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستې ژمنه ورسره سوي، خو تر اوسه نه د ورکول سوي.
موږ غواړو مشکل دي چې موږ کولې سروې نه وسکلې، موږ سره کومک نه دي سوي. دا یې پنځم میاشت نو موږ وایو چې موږ سره دې کومک وکړو. سره نیم سره مؤمنانې دي زه خپله کوم دي نو موږ وایو چې دوغو سره کېږو نو موږ هم دغه سې بېخي د مسکین عالم غږ نه اوري، نو خو وایي چې موږ هغه اوري.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورونی پر وضعیت اندېښنه ښیي. دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا، پوشاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپنا له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې دې سیمې کې آهسته آهسته هغه شرفه سوي مینونه وایستل شول، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوال کړل، په ځانګړې توګه میوند څخه، چړي څخه او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې ښار ته راغله، تو هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په درېیم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې چې موږ یې په پاړه باندې چې دي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې ترڅنګ د مسکن ستونزه د هغوی دپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې هغوی دپاره نه دي مسایل سوي.
په عیني باغ کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په اوو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږو میاشتو کې 2300 کورنیو سروې کړې چې له جملې 15000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8300 داخلي بزنسي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 15000 کورنیو ته کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول هغو ته مختلف نوع مرستې رسېدلې. د دغه داخلي بزنسو کورنیو هغه لومړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد غیر غذایي مواد موقته سرپناه یا خیمه او همداراز نقدي پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پکیجونه چې د دغه نږدې 5000 کورنیو سره تر دا دمه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت ترسره کړي دا یوازې د اصرار حالت دپاره وي چې شاوخوا دوه میاشتې د یو متوسط کورنۍ دپاره بسنه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا اوو ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنیو ته چې د نن څخه 15-16 میاشتې وړاندې مرستې رسولې وې متاسفانه هغوی د بیا ځل لپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته را بې ځای سوي د مرستو مسولیت یې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست او مرستندویو موسساتو په غاړه دی.
جوان
آزادی خزینه تر سری جاز نور کی چې د غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول و د شری
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په افغانستان کې د جګړې له پراخېدو سره یو شمېر خلکو له دې هېواده کډه کولو ته ملا تړلې ده. هر ورځ لسګونه کسان په کابل کې د پاسپورټ ریاست ته ورځي او په دې هدف دا سند ترلاسه کوي چې د کډوالۍ پر مهال ورسره مرسته وکړي. خو یو ډېر شمېر نور بیا په غیر قانوني ډول افغانستان اوسي. که څه هم د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت سره په غیر قانوني ډول د کډه شویو کسانو کره شمېره نشته، خو دا وزارت وایي په ورځني ډول نږدې 1000 تنه د افغانستان له پولو اوړي. هغه بیا د افغانستان ګاونډیانو لاله وړاندې د افغان کډوالو د نه منلو خبره کړې ده. خو له دې ډلې یوازې تاجکستان 1000 تنو افغانانو ته پناه ورکړې ده. په دې راپور کې له افغانستانه د کډوالۍ تازه بهیر ته کتنه شوې.
یمار یوبی کابل کې اوسېږي. خو د جګړې پراخېدو او د طالبانو لخوا د سیمو نیولو اندېښمن کړی او غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای له افغانستان ولاړ شي.
هغه تروریستي ډلې یا هغه ډلې چې په افغانستان په ورانولو کې یا په دغه لوی ناورین کې ښکېل دي، د دوی ښکار ګرځېدلي یو مونږه شکر دی اقتصادي ستونزه نه لرو. یاګانه ستونزه چې زمونږ دا هغه دا ستونزه ده چې زمونږ سر ته زمونږ فامیلونو ته خطر دی.
یا ما د هغو سلګونو کسانو یو دی چې غواړي افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله پرېږدي. که څه هم هغه غواړي له قانوني لارې کډوال شي، خو ډېری داسې کورنۍ او کسان هم شته چې د غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کوي، خو پر مخ یې د نورو هېوادونو پولې تړلې دي. تازه د افغانستان ډېرو ګاونډیانو همدا خبره کړې چې افغان کډوال نه مني. په دوی کې یوازې تاجکستان 1000 تنه ملکي افغانانو ته پناه ورکړې چې له جګړو یې پناه وروړې ده. رویټرز خبري اژانس لیکي د دې کډوالو ډېری ښځې، ماشومان او ډېر عمر لرونکي دي. خود تاجکستان پرته ازبکستان، ترکمنستان، ایران او آن پاکستان د نامنې له کبله د ورکړه کېدونکو افغان کډوالو په اړه اندېښنه ښودلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هیواد چمتونه دی چې نور افغان کډوال ومني او هلته د میشتېدو ځای ورکړي. شیخ رشید د جولای په شپږمه له ډان رسمانې سره مرکه کې وویل حکومت یې پرېکړه کړې چې خپله پوله په کډوالو ته نه پرانیسي. هغه زیاته کړې که په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب شي نو ډیورنډ کرښې ته نږدې به د هغوی لپاره کم جوړېږي، خو اجازه به ورنه کړي چې کډوال د پاکستان خارونو ته ننوځي. دوه اونۍ وړاندې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم د ایران له نوي ټاکل شوي جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره ټلیفوني خبرو کې یاده کړې وه چې کوندې دواړه هیوادونه د وضعیت له خرابېدو سره د افغان کډوالو له نوي څپې سره مخ شي. وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې د یو پلاوي سره کتنه کې د ایران د ټولیزو چارو او د بهرنیو کډوالو عمومي مسؤل مهدي محمودي هم د نویو کډوالو د منلو په اړه اندېښنه ښودلې. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاری وایي هره ورځ نږدې زر تنه افغان کډوال ایران او پاکستان ته وړي.
کسانی که از افغانستان به شکل غیر
په غیر قانونی ډول د کډه کول کشمیری نه لرو، خو په متوسط ډول ایران او پاکستان ته په منځنۍ ډول د زرو تنو د تګ راتګ شمیری لرو.
پاکستان
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر هم د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته افغانستان د کډوالۍ د لړۍ چټکېدو ته اشاره کړې او د کډوالۍ د یوې نوې څپې په اړه یې خبرداری ورکړی. خو د افغانستان د ګاونډیانو ورهاخوا اروپایي ټولنې لا له وړاندې د افغان کډوالو په اړه خپله پالیسي بدله او سخته کړې ده. جرمني، ترکیه، سویډن او فرانسې یو شمېر افغان کډوال خپلو کورونو ته رالیږلي او ځینې نورو یې د نه منلو غږ کړی. خو له دې ټولو سره سره بیا هم افغانان له بېلابېلو لارو له افغانستان وځي او په یوه ګواښونکې لار غواړي اروپایي هېوادونو ته ځان ورسوي. د دې ترخوا د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاري وایي هېڅ داسې پالیسي نشته چې د کډه کوونکو افغانانو مخه ونیول شي. افغانستان د کډوالو لویه برخه یې ځوانان دي، هغه چې یو شمېر د هېواد پانګه بولي او په کډوالۍ یې اندېښنه ښایي. کابل میشتین رولا وایي
د سرمایې د لیک تر څنګ ځوانان هم د زموږ له هېواد څخه مخ په تیښته دي نورو هېوادونو کې غواړي هلته کډوال شي. نو ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر دی او حکومت مکلف دی چې د ټولو خلکو د امنیت ټینګښت لپاره هڅې وکړي تر څو موږ وکولی شو هم د ځوانانو مخه ونیسو هم د خپلې سرمایې.
که څه هم له افغانستان کډه کوونکي یو مهم دلیل ناامني بولي، خو طالبانو بیا موده وړاندې یوې اعلامیه کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو چارو ته دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې ټولو لوریو ته د امنیت او دوی سره د ښه چلند ډاډ ورکړل شوی و. افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت رسمي شمېرې ښیي چې اوس مهال په ټوله نړۍ کې نږدې 15 میلیون افغانان کډوال دي چې له دوی ډېر شمېر د نورو هېوادونو رسمي تابعیت نه لري، خو یو شمېر نور یې لا هم د کډوالو په توګه ژوند تېروي. له دې ډېر یې په پاکستان او ایران کې میشت دي چې ډېر کله ستونزې او ناخوالې د رسنیو سر ټکوي.
خبر کو جوڑی دولت دانو رکھو جوڑو خوش کرتے ہیں اس کے بعد جوڑی نو ہمارا سر پہ نفرت ہے اس بائی دفعہ میری کیا سامان لے رہا اب دا یہ تختمہ سیدھی چیز پشتو عجب مرنے جب اس کی استعمال ریا پشتو نہیں اور اس بات یا تاجی یہ ہزارہ ماں دکمان سے نہیں دا غلط تختمہ دکھا افغانستان کی چکی ہے
پاکستان دولت دولت یو سولر او دوسی او دا سامان ورته وو چې د وړي ځتی او فکر یا سړی نو دا شینه به تاسو په لټه کې به تاسو ولا کوی دا د وړي موسم دی دا ختی سیمې دی د پاکستان سره سرحد کې د ګرمۍ دی اندازې ډیره تلکه په پاکستان کې چې په ساحه کې کومه ګرمۍ ده دا شان دي دل ټول لو سره کې ګرمۍ دی تر څه ده هغه نه د سولر په تاسو ولګی دل نه د بیسانو په تاسو ولګی نه د کل صفو نه د ار کنډیشن دی یو شي په تاسو مونږ لګی دل برازیل کل کی دی پارٹی د کی کی خپل تنخواګان زموږ په نوم باندې خلک اخلي او غریب کلی تاسو په نظر نه کوي په پنځه کونه راغلي دي په افغانستان څومره کومه کونه وښول خو غریب هیڅ یاده ونه لري وسلام ګل دین څنګه اوروال
زه د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما نوم احمد زید. زابل په ټولو ادارو کې هغه څه د صحت کې نور مشتاق ټول وایسته والا نه نوتلی دي هیڅ چا ته ځای نه ده ورکړی نه ورکوي ټول وایسته والا دي ډېر موږ د دولت صدا خواهش ته چې دا پلټنه وکړي په زابل کې ډېر سخت ظلم روان ده هیڅوک نشي وکولی چې وایسته ونه لري او په دغو ملکي ادارو کې دې کار وکړي که د صحت برخه شته که د موسسات ده که د نور بخښنه دي ټول غریب ګرځي وړي شعبې ته هره ورځ وځي خو هېچا غږ نه ده اورېدلی. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کنفرانس ته تر دې دمه د ولسمشر اشرف غنی د وینا خبر نه دی خپور شوی. د ارګ په فیسبوک پاڼه کې تر دا اوسه پورې د ولسمشر غنی او صدر اعظم عمران خان د لیدنې کتنې خبر خپور شوی دی چې له دې خبر سره یو عکس هم نشر کړی دی. په دې عکس کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بي خواته د میز ناستې بل لور ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان دی او همداراز په دې عکس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ښکاري. خو په دې برخه کې هم تر اوسه پورې نور جزئیات نه دی خبره شوی. دولس بجی او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداری ورکړی رات کړی. د جمهوری ریاست مرستیال امر الله صالح پرون ویلي و چې د پاکستان هوایي ځواک او پوځ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی. ملګرو ملتونو ویلي افغانان د وسلولو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د جبران لپاره 1.5 میلیون ډالرو مرستو ته سخته اړتیا لري. د خبر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسؤل او د ځنګړي استازي مرستيال رامز الاکبروف پرون په نیویارک کې خبرلانه ته وکړه. د بامیان والی وی سیغان ولسوالي د وسلولو طالبانو نن سهار بیرته ونیول سو. بلخ د بامیان د والی مرستيال ویلي چې کوهمرد ولسوالي هم بیرته ونیول سوې ده. د بدخشان ولایت چارواکي وی په شهدا ولسوالي کې د هوایي ځواک د تیر ماښام په حمله کې وسلول طالبان او ملکیان وژل سوي دي. د شهدا ولسوالي په پیښه کې دیارلس طالبان وژل سوي او څو تنه چپیان دي. د جرمني په لویدیس کې د درنو سیلابونو له کابل د مړو شمیر لږ تر لږه یو اتیا ته زیات شو. د جرمني ای آر ډی ټلویزیونی شبکې راپور ورکړی چې دا په تیرو څو کلونو کې په جرمني کې په ډلیز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمیر دی. د هنګري صدر اعظم وایي هیواد به یې د روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي. او د نړۍ د چنس لومړي نمبر لوبغاړي نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په المپیک لوبو کې برخه اخلي. د جاپان په توکیو کې د المپیک لوبې د جولای میاشتې له 23 نیټې پیلېږي او د اګست پر 8مه پای ته رسیږي.
دا ساجر اډو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره وازه احمد شیبر او تخنیکی همکار طاهر روشن له تاسو اجازه غواړو. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام شریف نظر وړاندې کوي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شنیده باشید روز یکشنبه در برنامه صحت یا روختیا موضوع بحث ما مبارزه با کرونا و تطبیق واکسین و همچنان آگاهی عامه بود و مهمانای محترم ما معلومات مفید را در آن برنامه ارائه نمودند. به طور مثال دکتر صاحب هماین لودین چنین گفتند:
ډیر مننه، زه غواړم چې په مقدمه کې دومره ویم، خواړه عمدتاً درې غټې وظیفې لري چې دې وظیفو په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو د کرونا په اړه هم بیا د دې خوړو اهمیت تشریح کړو. خواړه لومړی دا چې بدن ته انرژي ورکوي، تر څو روزمره کوم فعالیتونه چې موږ کوو، خبرې کوو، په لاره ځو، درس یادو، یا نور هغه فعالیتونه چې ورزش دي، دې ټول لپاره انرژي تهیه کوي او دا وظیفه ده. دریم وظیفه د خوړو دا ده چې بدن ته وده ورکوي، نمو ورکوي، انکشاف ورکوي، ترمیم ورکوي او هغه حجرات چې تخریبیږي هغه ترمیمي او تعمیر یا لویا یا وده ورکوي. لکه زموږ د هډوکي یا ماشومان چې غټیږي وده کوي، یا یو وخت خبرې نه کوي، د خبرو راځي، بیا پس دکړه راځي، دا ټول انکشاف یا همدارنګه وده. د خوړو وظیفه دا ده چې دغه هم دا کار وکړي. درېما او تر ټولو مهمه وظیفه چې اکثرا د خوړو په وخت کې زموږ د خلکو بالخصه د افغانانو د ذهن نه دا خبره وځي، هغه دا ده چې د میکروبونو مقابله کوي، د میکروب او ناروغي او مقابل کې د بدن معافیت لوري او بدن نه پرېږدي هغه ناروغي هغه میکروبونه هغه وایروسونه چې په چاپیریال کې پراته دي هغه په بدن حمله وکړي او د حملې نه وروسته ناروغ شي. باوجود چې دا میکروبونه او وایروسونه بار بار حمله کوي خو هغه څوک چې خواړه خوري چې خواړه به وروسته تشریح کو هغه خلک نه ناروغ کیږي او که ناروغ شي نه شدید کیږي او نه روغتونه پوری نه رسول کیږي بلکې روغ پات کیږي. نو دغه درې عمده وظیفې د خوړو که موږ په نظر کې ونیسو اخري وظیفه تر ټولو مهمه همدا ده چې د کورونا په حالات کې هم هغه څوک چې نارمل دي او په کورونا نه دي اخته شوي هغې لپاره هم موږ مناسب خواړه تشریح کوو. عام ډول خل صحي خواړه یادوي خو زه به دا صحي خواړه په دوه لفظو کې تشریح کوم چې یو ته متوازن خواړه وایي یعنی څومره چې یو انسان ضرورت ورته لري هغومره باید واخلي او دوی متنوع خواړه دي چې بېلابېل خوړو څخه استفاده وکړي تر څو بېلابېل د ارتیا وړ غذایی مواد انسان ته ورسیږي او د کورونا په ناروغي اول اخته نشي او کله چې یو انسان اخته شو د دې د وجود قوت دومره لوړ وي چې دا چپه نه انسان او د دې بدن قوي وساتي.
ډاکټر صاحب احمدزی، مسئله مقاومت بدن یک قسمت عمدهش مسئله غذای صحی و درست خوردن هست. او ډاکټر صاحب لودین تشریح کردن در پالی از یکی از مسائل بسیار عمده بخیل مسئله پاکی و از این قبیل مسائل دست شستن اینا بسیار زیاد مهم است و در پالیش مسئله واکسین. در افغانستان میگن که با واکسین یک نوع تبلیغات سو موجود است، بسیاری ها نمیخواین واکسین شمن. حالا رشته سخن به شما میسپارم، چیزای عمده و اساسی را که میخواین در مقدمه توجه جلب کنین بفرمایید. دکتر صاحب احمدزی
ډیر ډیر مننه نظر صاحب. دا چې ټول په دې پوهیږو چې کرونا یو وایرسي آفت ده، په تبابت کې وایرس اساسي تداوی نه لري بلکې دی وایرس هغه تداوی چې د دیغه د وقایوي لري دي چې دی وقایي پر اساس باندې باید یو څوک د دغه وایرس د شر څخه ځان وساتي. نو په دې اساس باندې دا باندې نن سبا ان شاء الله ټول بشر پوه شوی دا چې دغه د کرونا د وایرس څخه موږ څنګه ځان وساتو. هغه مثلا 2 متر فاصله ده، د لاسو مینځل دي، ماسک څخه استفاده ده، د وجود دفاعي سیستم پورته وړل دي. ځکه دغه کرونا وایرس چې دا په خپل په دغه بیرونی برخه کې شهمی جوړښت لري، کله چې موږ تاسو لاسونه مینځو دا صابون چې کړی قسمت ورسیږي هغه قسمت لایس کوي، په نتیجه کې دغه وایرس نه مینځي. بل مهمه خبره دا ده چې زموږ تاسو ټولنه کې دغه د پوهاوي سطحه چې دا ډېر ټیټه ده، اکثرا دغه د واکسین په خلاف باندې تبلیغ کیږي. او بل اساسي وقایوي لار د کورونا څخه د نجات همدغه واکسین ده. ټول هغه اوریدونکو چې زموږ تاسو خبره د ازادي رادیو د لارې نه اوري، زما ورته توصیه ده چې هغه څومره زر چې کولای شي باید د واکسین څخه استفاده وکړي او دغه واکسین وکړي. واکسین څه شی ده؟ واکسین په خپل د همدغه کرونا مړ میکروب ده، هغه میکروب ده چې مرض نسی جوړولای، بلکې کله چې زموږ تاسو بدن ته همدغه مړ میکروب د واکسین په شکل داخل شي، زموږ تاسو بدن بیا د اغه نوروز په بدن کې انټي باډي تشکیلوي د همدغه کرونا د وایرس په مقابل کې. بیا چې کله په هر اندازه سره چې د انټي باډي ټایټر پورته وي، د انټي باډي لیول په وینه کې پورته راشي، په ما غندزه باندې پاینده کې چې کله زموږ تاسو بدن ته همدغه وایرس د کورونا داخل شي، نو دغه انټي باډي وظیفه هم دغه چې همدغه د کورونا وایرس مخکې دنه چې مرض ایجاد کړي زموږ تاسو په بدن کې مشکل را مینځي کې، نو دغه وایرس لمین زوري. نو په امدی اساس باندې زما ټول هیوادوالو ته دا توصیه ده چې څومره زر کولای شي باید واکسین وکړي، خصوصا هغه کسان چې اوغوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مثلا د شکر مریضان دي، یا هغه اشخاص چې عمرونه د شپېتو کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور هغه ناروغان چې اوغوی مزمن امراض، هغه د ګردو امراض وي، هغه قلبي امراض وي، هغه د وینې امراض وي، هغه د پوستکي امراض وي، یعنی چې مزمن او دوامدار امراض ولري، حامله خزی، هغه خزی چې خپل ماشومان ته شدی ورکوي، نو دغه ټول په اول قدم کې باید واکسین شي تر څو چې دغه اشخاصو د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مخکې دنه خدای مکر چې دغه وایرس د بدن ته داخل شي، مخکې دنه چې دغه وایرس بیا نو چې کله بدن ته داخل شي دوه ونه نیول تر څوارلس ورځې پورې دی وایرس دغه د انکوبیشن پیریود ده، یعنی دوره د تفریح ده، په دغه دوه څوارلس ورځو کې مرض ایجادوي. نو د مرض 80% اشخاص چې کله د دې وایرس باندې مصاب شي، د هغوی په نسبت باندې یا د عادي رزه شو زکام په شکل باندې، د تبې په شکل باندې، د سړو په شکل باندې، بې اشتهایی، ضعیفي، دغه شیان رامنځته کوي. کله چې دغه وایرس د سږو ته داخل شي، په داخل د سږو کې هغه 15% اشخاص په نسبت باندې په سبب کې سبب کې دی وبود تجمع سبب کیږي یا د پارسوب د التهاب سبب کیږي هغه قسمت په سبب کې چې حالته تبادله د غازاتو صورت نیسي هغه تبادله د غازاتو مختل کیږي نو په نتیجه کې په وینه کې د اکسیجن لیول کمیږي تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي ټوخی ورته پیدا کیږي نو اکثرا دغه 2-3% پورې مریضان بیا خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکوي نو په همدې اساس باندې نظر صاحب زما توصیه ټولو هیوادوالو ته ده چې هغوی د واکسین په رابطه باندې ډېر زیات جدي واوسیږي واکسین تطبیق کړي دا د خلکو منفي تبلیغاتو پسې ونه ګرځي چې دا واکسین تاوانونه لري واکسین تاوان نه لري سل په سله نن سبا په ټوله دنیا کې د کورونا په مقابل کې یوازینی د بیرون رفت لاره همدغه د واکسین تطبیق ده او نورې ټولې هغه توصیې دي چې هغه د تاسو د راډیو د لارې نه د نورو میډیاو د لارې نه ټولو هیوادوالو ته رسېدلې دي چې فاصله باید مراعت کړي ماسک باید استفاده وکړي لاسونه باید په متکرر ډول سره ومینځي د وجود دفاعي سیستم باید پورته بوزي په تجمعاتو کې باید ګډون ونه کړي نو دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي که چېرته دغه نقاط په نظر کې ونیول شي انشاءالله موږ تاسو کولی شو چې کورونا ته ماتې ورکړو او زموږ ستاسو هیواد همدغه وبا همدغه آفت څخه
په سلام ډاکټر راو باسو. بسیار تشکر ډاکټر صاحب مزید. ډاکټر صاحب لودین با اجازه تان شنونده عزیز فرصت میته. بله شنونده عزیز بفرمایئ. السلام
علیکم کی له نظر پتا تا او ترڅنګ محترم ډاکټر صاحبانو ته سلام کوم. اله کوم جوړ روغ وي عبدالقار وطن دوست تیم د کاروان.
بله وطن دوست صاحب مهرباني.
ډاکټر صاحبانو ویل چې باید واکسین وسی او واکسین خو صحیح ده چې دوايي ده باید هر څوک وکړي خو متاسفانه ده چې عزیز لری پردوسیمو کې لاسرسي نور تا کیږي آیا چې دا خلصو کې څه پېښنادې ده ورته او دې ترڅنګ څوک چې یا فزیکی کارونه کوي او یا سپورت کوي دا بدن مخامت څنګه کیږي چې وای دې څه کوي او دې ترڅنګ کوم خوړو ته توجه وکړي کچو کې نیولې وو چې کی تنه خلاصوي دا څه کوي کوم خوړو خوري او کچو کې نیولې نه وای دې کوم خوړو نه استفاده وکړي تاسو
سوالمو که
جواب
را خوشاله بله تشکر وطن دوست یک شنوندی دیگه را میگیریم باز جواب را میگیریم آقای قادر جلال بله شنوندی عزیز بفرمایید
زه سایل کونړی د کونړ څخه تاسو سره په تماس کې تاسو ته ډاکټر صاحبان ته ټول اړین څه څه نامونه نه کېره وړاندې کوم
وعلیکم کونړی صاحب خوش آمدیم بفرمایئ
الله دې وکړي چې ټول مسلمانان د کونړ د مرز نه پامن کې زما د ډاکټر صاحبان مې په پښتنه زده چې دا کو کونړ به یو غرنې ما دا خبره ولایت دی او به ډېر د حالات هم فکر کې چنجي اولنی پوښتنه ده چې دا کورونا څومره وخت دوام کوي چې انسان ودی سي زدې هغه تاثیرات تر دې میشت یا هفته یا دوه درې دی په دوام کې یو خدا پوښتنه دویم چې یو انسان په خپل کې باید کوم غذاګان ته ډېر مخه وکړي چې دا د وجود مقاومت زیات شي
بله خب امیر دوست سوال که گرفتیم کافی است خیلی دکتر صاحب امین لودین قسمت های خوراکه مربوط به شماست و قسمت های تکنیکی دیگر را باز بگذاریم برای امزای صاحب لودین صاحب اول نوبت شما بفرمایید صاحب
زمان دوار و رون و وطن دوست صاحب و کناری صاحب چی پختن او کرا لبره زمان بدن چی ده مخ کې میادونه او که هغه باندې په تفصیل ویما د میکرو د مقاومت لپاره اول زمونږ بدن باید قوي وسیږي د قوت لپاره انرژیټیک خواړه یا هغه خواړه چې موږ ته قوه راکړي هغه یا اوریجی ډوډۍ او لوګان دا درې یا ټول هغه نشه سبب چې دینه جوړیږي دا د بدن لپاره انرژي ورکړي د بدن حرکت ورکړي کله چې یو نفر تبي باندې اختشي نو هغه بدن ګرمواله رامنځته کی هغه بدن ډېری انرژي ته ضرورت لري نو په هر حاله کې دغه دریونه باید حتمان یو یا دوه موجود وي دویمه موضوع دا ده چې د بدن بیلابیل ساختمانونه د پروتيني موادو یا امینو اسید چې ورته وي یا وته د بدن خښتې وي خښتې باډي بلډینګ بلاک دغه هر اورف بدن ته ضرورت دي او دا خواړه عبارت دي لکه واخه چې واخه ني ناخد لوبیا می دال او ټول حبوبات دغه پروتین یا بدن لپاره خښتې تیاری د بدن د لکه د انټي باډي چې جوړیږي هغه لپاره هم دغه پکار دي او د نارمل ژوند لپاره هم دا پکار دي دریمه موضوع ویتامین او منرال دی ویتامین او منرال د میکروب په مقابل کې د جنگ لپاره سنگر تیاری او میکروب له منځه وړي معافیت لوړ وړي په دې ویټامینونو کې تر ټولو مهم چې دی ویټامین A چې مستقیما د میکروب سره مقابله کوي ویټامین A په ګازرو کې دی او په ټولو هغو غذایی موادو کې چې زیړ رنگ لري لکه کدو شو شلغم شو په میوه کې لکه ام شو پدی کې وټامین اے ډیر موجود دی، نو که هر یو د دې نه چې لږ اندازه واخیستل شي د بدن روزمره وټامین اے پوره کیږي. دویم وټامین سی دی. وټامین سی هم نه تنها دا چې انرژي یا خواړه په انرژي بدلی، بلکې دا هم د بدن د معافیت یا د دفاعي سیستم د تقویې لپاره ډیر مهم دی. په ورځ کې تقریبا 80 تر 90 ملي ګرامه پورې موږ ویټامین سی ته په ټوله ورځ کې ضرورت لرو، او دا په دې معنا دی چې یو وخت کې زه په ورځ کې وخورم دا معنا نه لري چې ټوله ورځ ته دا ساتل کیږي، بلکې هادي اوسط 3 یا 4 وخته چې زه خواړه اخلم باید په هغه کې ویټامین سی لرونکي غذایي مواد موجود وي، لکه ټول هغه ترکاریبات چې نه پانه لرونکي دي، که هغه دنیا ده، که هغه نعنا دي، که هغه پالک دي، او که نور هغه شنه پانه لرونکي سبزیجات چې دي دا ویټامین سي لري. همدارنګه دا لیمو، نارنج، مالټه دا هم د ویټامین سي لپاره بهترین منبع ده. اما ځینې خلک داسې فکر کوي چې لیمو پیدا نشي بل شی د ویټامین سي لپاره نشته، نه داسې نه ده. ټول هغه شنه پانه لرونکي مواد هم ویټامین سي لري. هغه تر څنګه دا تازه مرچ، مرچک، او همدارنګه دا ترلمچ وته وي، دا خوږ مرچک، دا غټ مرچک، دا یو خوږ مرچک تقریبا 200 ملي ګرامه وسپنه لري. نو کچی ته یو نفر شپیتو ته کمترین ضرورت لري 80 ملي ګرامه ته، او په یو مرچک کې 200 وي، نو دا یو دا په درې وخت کې تقسیم کو 40 ملي ګرامه که په هر وخت کې واخلو، یاد دی یو مرچک لسمه برخه زمنګ ویټامین سي پوره کوي. همدارنګه کچی ته کورنۍ نشي کولای چې ټول ته کینوګان برابر کی، یو کینو 4 نفر ته کفایت کوي، کمترین برخه دا ده. اما زیاتری چې خوري هیڅ مشکل وته نشته. همدارنګه ویټامین دی او ویټامین ای هم د بدن لپاره ډیر مهم دی. ویټامین دی کولای شي چې سره دی چې اوس هوا ګرمه ده، خو که 15 دقیقو لپاره د یو بدن یو برخه د لمر د شعاع سره مخامخ شي، د بدن هغه ویټامین دی چې په وجود کې شته هغه پخی او بدن ته ویټامین دی پوره کوي. همدارنګه ویټامین ای په ځیګر کې او په مغزیاتو کې لکه چارمغز کې شته، په بادامو کې، پسته کې هم شته، او زنک هم په دې سبزیجاتو کې او میوجاتو کې پیدا کیږي. او د دې تر څنګه یو ورور مخ کې یو یادونه وکړه، زه به هغه ته دا ویم چې درې مهم کارونه غیر د دوینې چې احمدزی سیب د کلینیکی اړخ نه او یا د تداوی اړخ نه به تشریح کی، هغه نه غیر لومړی تر ټولو مهم چې خواړه دي چې موږ میکروب لمنځه ورو، نو ما چې یادونه وکړه دا خواړه هم موږ وقایه کولای شي، او کوڅوک په اخته وي هغه دی وخوري چې زر دي تخشي او مرضی شدید نشي. دویم روزمره ورزش دی، که چیرته حرکت وشي ورزش وشي دا هم د بدن عضلات تقویه کوي، او کوم غذایي مواد چې موږ اخلو هغه بدن ته ګټور تمامېږي. دریم ته بدن عمومي دا حالت دی، لکه کوشش وشي کورنۍ خفګان سره مخ نشي، هغه د استراب او د دې حالاتو نه وساتي، په کور کې یو نفرم کې کوشش دی دا وشي هغه چا چې ډیر تشويش وي، ډیر خفګان لري، یا ټول کورنۍ لپاره داسې فرصتونه برابر کړي چې هغه خوشاله وساتي، او د هغه بدن د غذایی موادو نه د ورزش او د خورو تر څنګه یو خوشاله چاپیریال سره مخ شي، او هغه ستونزې چې د استراب نه، د خفګان نه، د تشویش نه پیدا کیږي هغه نه هم وساتل شي.
تشکر ډاکټر صاحب لودین. خب ډاکټر صاحب احمدزی بفرمایئ صاحب، قسمتای که مربوط به شما صاحب اگر تشریح کنیم بسیار خوش میشیم، بفرمایئ صاحب.
اول خو نظر صاحب دا چې وطن دوست صاحب پروان څخه تماس نیولی و چې د موږ منطقه کې اطراف ته واکسین نه پیدا کیږي، اصل کې دغه د واکسین تهیه کول او د مناطقو تر رسیدل خو د دولت مسولیت، خو بیا هم تر کومه ځا چې خبر یم ټول هغه کلینیکونه چې دولت مربوطي دولتي کلینیکونه دي، په دې کلینیکونو کې په ولایاتو کې او په مرکز کې دا واکسین شته. نظر هر ولایت د خپل نفوس مطابق دغه د واکسینونو سهمیه ورته رسولې ده، خو زما ورته توصیه ده دا بدبختانه زمونږ ساسو په ټولنه کې لکه مشکې چې هم ورته اشاره وکول، اوس هم بعضي سنتي بعضي کلتوري رواجونه دي چې هغه هم حاکم دي، داسې فکر کوي یا دې په خلاف باندې تبلیغات جاری دي چې واکسین مکه وي واکسین نور هم تاسو خرابوي. نو دا دغه ټول غیر علمی او غیر اکیډمیک خبرې دي. نو زما ورته توصیه ده چې د خپل منطقي نږدې کلینیک ته لاړ شي، پښتنه وکړي چې چیرته هلته واکسین تللی وي واکسین دې ووهي، او که نه وي د خپل مربوطه ولایت مرکز ته، د مرکزي ولایتي شفاخانې ته یا بل کوم کلینیک ته ځان دې ورسوي. کوشش دې وکړي پیدا دي چې په کوم ځای کې وي واکسینونه. خوشبختانه هغه پخوا چې و انډین واکسین وو، بیا دغه نو روسا چاینا واکسین دا اوسه دا دغه د نن ورځ نه فکر کوم دغه امریکایي واکسین جانسن اند جانسن کمپنی واکسین چې دا د هم عملی کار شروع شوی دا هم 3 میلیون ډوز دا او دا سنگل ډوز ور کیږي. نو زما ورته توصیه ده چې واکسین باید واکسین یوازنه لار دی و باید مقابله یوازنه لار هم دغه واکسین تطبیقول دي او نور صحیح تدابیر په نظر کې نیول دي. او بل دا چې فزیکی فعالیت کچی ته یو څو په دې مرض باندې نو ويخته او غواړي چې ځان دې وساتي، لکه ډاکټر صاحب لودین چې ورته اشاره وکړه د خپل وجود دفاعي سیستم باید پورته لاړ شي، د وجود دفاعي سیستم پر اړتیا باندې د ډېر ښه تشریح ورکړه چې کوم غذاګانو استفاده وکړي، او دوهم د وجود دفاعي سیستم چې کوم دغه فزیکی فعالیت هم د وجود دفاعي سیستم چې د پورته بیایي. خو شرط دا ده چې دغه شخص په دې میکرو باندې مصاب نه وي. خو چې کله یو څوک په د کورونا باندې مصاب شي، نو په دې وخت کې بیا د فزیکی فعالیت په ځای دې چې فائدہ ولري تاوان رسوي، چې بیا په وخت دی فزیکی فعالیت کې د اکسیجن ریکوایرمنت یا ضرورت بیا زیاتیږي. نو چې کله څوک په کورونا باندې اخته سو، څو مهم نقاط چې دغه باید وي په نظر کې ونیسیم. اول باید د تبدار حالات څخه ځان وساتي، ځکه چې په دې وایرس کې تب رامنځته کیږي. کله چې تب په هر اندازه چې تب شدت زیاتیږي، په هماغه اندازه باندې د اکسیجن ضرورت بدن ته زیاتیږي. نو ځکه په دې مرض کې واجنۍ لار چې انسان خرابوي، هغه د اکسیجن ضرورت باید بیرته بدن ته پرسي. او دوهم، فزیکی فعالیت څخه باید ځان وساتي. زیات فزیکی فعالیت باید ونه کړي، استراحت باید وکړي، ګرم مایعات باید واخلي، د یخو مایعاتو څخه باید ځان وساتي، او همدارنګه د مختلفو نوعو سبزیجاتو او میوجاتو څخه لکه لودین صاحب چې ورته ټول مکمل تشریف د دې څخه استفاده وکړي. بل کونړی صاحب چې تماس نیولی وو چې دا کورونا وایرس چې کله څوک ور باندې مصاب شي څومره دوام کوي. اول چې کله دغه وایرس زموږ تاسو بدن ته داخل شي، د دوه نیول تر 14 ورځو پورې دا زموږ تاسو بدن کې پاتې کیږي. په جریان دغه 14 ورځو کې د دې اراضه ولایم او کلینیک شروع کیږي. یو څه د اشخاص دي چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي، هغه هیڅ نه و کلینیک نه ورکیږي، باقي مند نه هنه یی څه د خلک شي دي چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي، د کلینیک سره مخامخ کیږي. د دې دغه دوره چې کومه د لاسو نیول تر 14 ورځو پورې ده. خو بعض اشخاص ان دی یو څه ورځ یا تر 3 هفتو پورې هم دغه وایرس د په بدن کې چکل وی، نو د په نیت باندې به دغه ټول کلینیک اراز ولایم دغه مشکلات چې تب ده، ځاندردی ده، بی اشتهایی ده، ریزش او زکام ده، ټوخی ده، شدید عضلاتی دردونه دي، دا به د دوی په نیت باندې موجود وي. باقي مانده 15 اشخاص چې دغه په نیت باندې دغه وایرس ده، یا دا چې څوک شکر ولري، یا دا چې عمر دې پورته وي، یا دا چې کوم بل مزمن قلبي وي، یا د ګردو امراض ولري، یا دا چې بعضی خويندې مېندې حمل او شدي ماشوم ته ورکوي، دغه په نس باندې کېدل چې دا تر یو نیمه میاس یا تر شپږو هفتو پر هم دوام وکي. نو کله چې په دې وایرس باندې څوک مصاب شو، هغه غذاګانې چې زموږ ساسو بدن ته په کافي اندازه سر انرژي ورکوي، او زموږ ساسو د بدن دفاعي سیستم پورته بیاي، اما غذاګانو څخه لکه لودین صاحب چې ورته شریف لري، اما څخه باید استفاده وکړي تر څو چې لوی خونه دا نور نقاط کلینیکی نقاط په نظر کې ونیول شي، بلې خوانه زموږ تاسو بدن له داخله دی وایرس سره په مقابله وکړي تر څو چې دا شخص په سالم او صحیح ډول سره بیا فصخه راوځي.
ډاکټر سم ته هم هیڅ مشکل نه لیدنې، یا خو سره تبا کې او نه سلوک موبایل ترغلی تر اوسه پورې. خو یو مهمه نقطه چې دا فقط د دغه به اشتیاق ده چې شیخ خورای نشي او دای چې د ټو ول ودوم هم دغه واجه واشي فقط چې شیخ خورینه موضوع د دغه ده چې داسې مخکیم داسې کوم مرض نه لرو چې سړی وي چې داسې بنسټي مرض لرو مخکې یو شکر یو بل، نو فقط مشکل له غي فشار و غو وس حل ده مشکل، نو فقط د به اشتیاق ده دوه پورې او څلورو چورې کوم ته وخایې
به خیر دې برکه بلر ته که خطا سو بده باندې متيقین وي چې نور کلینیک نه لري خسر به اشتیاق ده چې د کورونا ده تاسو د دې تاسو د کورونا ده
ټیسټ مې کولای دی او دا ځکه نه 15 تم اوراز ده چې تم دوه وره بوتلو بیا مې بیګای شپې مو یو چاسرا تمو سو کو بیا یو الټا لوړ لوم بیا هو دا ته سو کو چې دای کورونا ده نو مو چې په خر کړی انده خو پکې ځي پکلای دی ځکه 15 ورځې وته نه مو چې کورونا په خر کړی او دا اندې سیدا سره کړی چې دې خېل ولای دی
ډاکټر صاحب مزه
بخیر سیدا اول نظر صاحب دا چې دا پښتون صاحب دغه دی واکسین باره کې ډیره هم مسلکی پښتنه وکوله زه غواړم چې دې باره کې د ټولو هیوادوالو ته یو څه ووایم دا چې کله یو څوک هندی واکسین وکي هندی واکسین زموږ ساسو په ملک خو بدبختانه خپله د واکسین د تولید هغه نه لري او بلکې زموږ ساسو د دولت اقتصادي وضعیت هم کنه ده نو بس د خیرات شاید مونږ ته راکول کیږي دا خلاصيږي دا چې ختم شي یو ډوز واکسین هندي شي بیا نو بل واک بل ډوز چینایي یا مثلا جانسن یا د کوم بل هیواد واکسین څوک وهلې کني شي والے تر اوسه پورې په تبابت کې چې تبر طاقت شوی دي طاقت دا ثابت کړي نه ده کچیرته چې یو څوک هندي واکسین وای دی هندي واکسین وروسه بیا چینایي واکسین وای نو دا واکسین په ځای دی چې فائدہ ولري تاوان لري دا چې باید دا کارونه شي دا دی یو کوشش باید وسی چې اماغه خپل اغه مربوطی کمپنی واکسین دو ډوز افراکی خو خوشبختانه د جانسن د کمپنی د واکسین دو چې دغه سنگل ډوز ده یو ډوز لکېږي نو په همدې اساس باندې باید موږ تاسو د مختلفو کمپنیو واکسینونو ونوو ځکه د هره کمپنی دغه د واکسین سنتیز د واکسین جوړک فرق وي اغه بوا چې په دې کې کارول کېږي او دیوی کمپنی نظر وبله کمپنی د فرق وي او بل اغه د انټی باډي ټایټر په کې فرق وي نو په همدې اساس باندې د تبابت نه نظر تر اوسه پورې دا په ثبوت نه رسیدلی او طاقت هم په دې رابطه باندې جریان لري چې آیا یو شخص کولی شي چې د مختلفو کمپنیو واکسینونه ووهي یعنی یو ډوز یوې کمپنۍ او بل ډوز د بلې کمپنۍ نو تر هغه وخته به صبر کوو تر څو چې دغه طاقت پوره شي چې آیا موږ کولی شو که نه شو کولی نو دا یو بخش د سوال دوهم د واکسین د تطبیق پر اړتیا باندې دا کار چې دا د دولت نوونې ساتر علماو پورې د ټول خلکو کار ده چې باید د اړتیا باندې مثبت تبلیغات وکړي چې واکسین یوازې نه د دې مرز د مخنیوي لار ده که چیرته واکسین موږ تاسو تطبیق مکو نو دغه مرز بیا د موږ تاسو په هر شخص باندې کولای شي چې حمله وکړي خو که چیرته موږ تاسو واکسین ووهو نو دغه د زنجیر کړی ماتيږي نو په نتیجه کې دې وبا د سرایت لارا لمنځ دی او په نتیجه کې ان شاء الله زموږ استاد هیوادوال د دې وبا ول دی اپات څخه راوځي بل مهمه خبره د فضل هدی ورور ده چې پلار د قبلګا صاحب په دې سره د کیږي چې مریض ده او بیشتیا ده ټول هغه څوک چې بیشتیا شي د واضح خبره چې وجود په کافي اندازه سره انرژي نه داخلي کله چې کافي اندازه انرژي داخله نه سول هغه ځای فکیږي نو دا چې د فضل هدی قبلګا صاحب خالي بیشتیا ده او د بیشتیا په څیر کې ضعیفي ورته پیدا شوه ده نو تبا ساړه د تورخ تنفسي نور مشکلات دا نه لري نظم او د توسعه د یو ځل باید دا خبره کانفرم شي چې آی واقعیا د کورونا باندې مصاب دا وکنه دا که چیرته کورونا وي د کورونا د پر خپل خاص چستونه دي امغه د کورونا د وایرس پی سی آر باید تطبیق شي پی سی آر باید وشي د پی سی آر پر اساس باندې معلومیږي چې دا په کورونا باندې مصاب دا وکنه دا ځکه ډیر ځات مرزونه دي چې په هغه کې په تبابت کې اشتیا خرابيږي چې کله اشتیا خراب وسوله بیا نو د مریض په نس باندې ضعیفی رامنځته کیږي اصل په تبابت کې دا ده چې باید یو مرض اغه اساسي کاز یا د یو مرض اساسي علت باید پیدا شي چې د تشخیص وای کله چې اساسي علت پیدا شو اغه اساسي علت له منځه لاړ شي نو په نتیجه کې ټول کلینیک او اراز ولایم د مربوطه مرض زمينځي زما ورته توصیه ده چې یو ځل باید ای کوشش وکړي چې د خپل قبلګا سره د مرض تشخیص پر اړتیا باندې اوسې اقدام نور هم وکړي نو ځکه دغه کوم شایان چې دوی ویلي د کورونا وایرس کلینیک اراز ولایم نه دي او بل دا چې د چر ګولی خوري انټي بیوټیک اخلي انټي بیوټیک تنه وطنه په هغه وخت ورته کیږي چې مریض تبه ولري د مریض په وجود کې د انتان یا د میکروب اراز ولایم موجود وي دا چې مریض به اشتها ده نو دا چې انټي بیوټیک ورته ورکی دا مریض نور هم دی په کې لوي خونه بدن ته په کافي اندازه سره انرژي نه داخليږي لبل خونه انټي بایوټیک اخلي هغه خپل د وجود نور هم دی په کوي نو په همدې اساس باندې ترڅو چې د دې قبلګا صاحب مرض په اساسي ډول سره تشخیص نسی نو زما ورته توصیه ده چې داسې خود سرانه د وګانې دا شهر وانهخلي او د اشتیاد زیاتوالي په خاطر باندې باید ګرم آیات واخلي مثلا کاغه یخنه شوروا وي کاغه سوپ وي کاغه کومبل شي وي ګرم آیات باید واخلي او باز د وګارې چې هم د اشتیاب خاطر ورکول کیږي خو هغه ټول موقتی تدابیر دي اصلا باید د مرض هغه اساسي علت پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او بس دغه ټول اراز او ولایم د اشتیاهي او ضعیفي ده ان شاء الله بیا په اساسي او فندمنټل ډول سره له منځه ځي
بسیار زیات تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب همایون لودین متخصص تغذیه ډاکټر صاحب فضل احمدزی متخصص داخلی عمومی بسیار زیات تشکر از اشتراکتان متاسفانه ډاکټر صاحب دستگیر نظری با وجود وعده نامده
زړګی می غواړي غوړانه لات بل ډول دی
راغاړي نوځي جانانا لاس بل ډول دي وراغاړي وا نوځي جانانا لاس بل ډول دي ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې چې ته خفه نشې پیزوانا لاس بل ډول دي راغاړي نوځي جانانا لاس بل ډول دي وراغاړي وا نوځي جانانا لاس بل ډول دي ګران هیوادوالو په کور پاتې شي څنګه د مور پاتې شي کورونا دا شان ما پکړي.